په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دي کوم مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خیرنه خبري غړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې پر یو شمېر سیمو موضوعاتو راپورټونه ضرور په لیل خبرونه کوو بریوان کاکر به وړاندې کی
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د افغان طالبانو له یو لوړپوړي پلاوي سره په اسلام آباد کې لیدا کاته کوي افغان چارواکي وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بریدونه لږ تر لږه 12 تنه وژل دي او د امریکا ریپبلیکن ګوند د 2020 کال د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ بیا خپل کاندید نومولی دی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د افغان طالبانو له یو لوړپوړي پلاوي سره په اسلام آباد کې لیدل کاته کوي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی چې دغه افغان پلاوي به نن ماښام یاد وزارت ته ورسي او هلته به له شاه محمود قریشی سره لیدل کاته وکړي خبر پاڼه زیاتوي چې د دې لیدو کتو پر مهال به د طالب مشران له امریکا سره د سوي تړون د عملي کولو په اړه قریشی ته معلومات ورکړي د خبر پاڼې په وینا پر دې مهال به د افغانانو د خپلمنځي خبرو اترو د زر پیلېدو په اړه هم بحث وسی په قطر کې میشت د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوي د پاکستان په بلنه د اگست پر 23 اسلام آباد رسیدلې چې مشریا د دې دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوي د پاکستان د تعلیم او مسلکي روزنې وزیر شفقت محمود ویلي چې د تعلیمي ادارو بیا پرانیستلو لپاره به د سپتمبر پر 8 نیټه مشاورتي غونډه کوي شفقت محمود دا خبره پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړې ده نوموړي ویلي چې په دې غونډه کې به د تعلیمي ادارو د بیا پرانیستلو په اړه غور کوي شفقت محمود په عین حال کې ویلي چې حکومت د سپتمبر له 15 د ټولو تعلیمي ادارو پر بیا پرانیستلو فکر کوي په پاکستان کې تعلیمي ادارې د کورونا وایرس له کبله د 2020 کال مارچ میاشت راهیسې بندې دي چارواکي وایي چې د اگست پر 15 د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونو لږ تر لږه 12 تنه وژلي او یو شمېر نور یې ټپي کړي دي د بلخ ولایت د والي ویان منیر احمد فرهاد ویلي چې په دې بریدونو کې هلته سوی هغه ځانمرګي بریدم شامل دي چې د دوو افغان کمانډو په ګډون یې 3 تنه وژلي دي د هیواد په شمالي کې شمال سیمه کې د افغان ځواکونو یو ویان حنیف رضایی ویلي لومړی پوځي رپورټونه ښیي چې په دې برید کې د شپږو کمانډو په ګډون 15 وګړي ټپي شوي دي هغه ویلي چې په ټپیانو کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دې برید زمواري منلې ده د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړه توګه عملي کړي د خبره د بهرنی چارو وزارت لخوا نن په خبر پاڼه کې شوی ده د لغوه وروسته ده چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت تیر اونۍ ویل د افغان طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال د بندیزونو پریکړه په پوره توګه عملي کوي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې د دې پریکړې لیک لمخې د طالبانو پر مشرانو د سفر کولو پر وسلو او د هغوی پر مالی سرچینو د بندیزونو لګولو بهیر له نږدې ساري او پاکستان هم باید د دوی په وینا په دې برخه کې خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په رسمي بلنه د افغان طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ دا وخت په اسلام آباد کې دی د امریکا ریپبلیکن ګوند د 2020 کال د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ په رسمي توګه خپل کاندید نومولی دی دا پریکړه د اگست پر 23 د ګوند د هغې څلور ورځنۍ ملي غونډې په لومړۍ شپه وسوه چې زیاتره په اوڅار بڼه وه غونډې ته د وینا پر مهال ترامپ په نومبر میاشت کې د کېدونکو ولسمشریزو انتخاباتو پر معیار شکونه څرګند کړل او د لیک له لارې یې پر رایه کارولو باندې نیوکه وکړه تما سرګندېږي چې د کورونا وبا پر مهال به د ځل پاولس مشروز انتخاباتو کې د لیک له لارې رای کارول زیات عام وي د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مولا بوریوال کاکړه اوریدل تاسو په خبرونو کې اوریدل اوریدونکو چې د افغان طالبان یو پلاوی دا وخت په اسلام آباد کې دی او داسې رپورټونه هم موږ چلول په خبرونو کې هم تاسو ټوله ورځ واورېدل چې ټاکل شوی و چې دغه پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره هم په اسلام آباد کې وګوري. له اسلام آباد را سره خبریال چارو شنونکي او د مشال ریډیو همکار طاهر خان د په وایبر راغلی دی له دوی تازه معلومات اخلو. طاهر خان صاحب تاسو ته ستړي مشي سهارم تاسو موږ ته معلومات راکړي خو دا نن ورځ خو دا دی بس په تیرېدو ده په ختمېدو ده نو په دغه برخه کې څه وشو دا پلاوی پلاوی به څه وخت او له کومو پاکستاني چارواکو سره وګوري ستاسو معلومات سری؟
د اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت یو اعلان خپور کړی دی چې نن ماخام مشخص وخت پکې نه دی ورکړی، البته نن ماخام استعمال شوی دی چې د طالبانو پاکستان ته راغلي وفد دی پلاوی چې دغه به د پاکستان خارجه وزیر سره غونډه کوي او په دغه اعلان کې دا هم ویلي شوی دی چې د پاکستان خارجه وزیر ته به طالبان چې کوم د دوی د طالبانو امریکا سره معاهده شوی و د فروری په میاشت کې دا غي د عملي کولو چې کوم هغه عمل دی پروسس دی دا غي خبري او بل خبره پکې دا هم شوی دا چې کوم ان افغاني مذاکرات چې هغه دا وخت د خند ښکار شوی دی نکیږي نو دا غي زر تر دره کې دوه پاړه باندې با دواړه غاړي یو بل سره تجاویز هغه دا غي تبادله وکړي دا دومره ویل شوی دی. او بیا روسو چې کله دا رسنیو سره میډیا سره دا شریک شو نو ما خپل باندې رابطه وکړه د کوریشی دفتر چې کوم دغه د میډیا چې کوم انچارج چې څو وخت نه خو 15 بجې یاد کړې 15 بجې اوس پاکستان کې شوی دی شاوخوا په باندې 15 بجې دی نو تر اوسه پورې خلا ملاقات نه دی شروع شوی لسمن در پاسه دی 15 وخت او لکه ملاقات نه دی شروع شوی لیکن ملاقات خو دی رسمي حل کې ملاقات بکیږي او بنیادی خو لکه څنګه چې دی په دې بیان کې ویل ان چې د افغانستان کې د صلح سره دا تړاو لري او وبکتی چې کله ملاقات وشي آیا دی میډیا سره خبرې کی زما معلومات دا چې میډیا تر اوسه پورې دعوت شوی نه دا نو دی بیان خبري یا څنګه دوی بیا میډیا سره شیان شریکوي چې په خبرو کې څه شوی دی.
خاطر خان سره مننه او داسې معلومات شته چې دا پلاوی چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ دی د دې کې نور څوک سمره د دسر ملګری شامل دي دغه طالبانو غړي تاریخ غړي او دوی به سمره وخت په پاکستان کې پاتې شي کني هم نن دي لیدنه وکي بیا به ځکه څنګه
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ چې کوم وفد پاکستان کې موجود دی دا شپک کسانو باندې مشتمل دی د کې تیر ورځ د سهار شاوخوا 2 بجې پاکستان ته راغلی او دا نه دی ویل شوی چې دا د سونه وخت لپاره بدلته وي او د کله نه چې دا راغلی دی نو د دوی خودلته د بندو دروازو شاته پر دو شاته غونډه شوی دی لیکن تر اوسه پورې د دې د دویم ورځ اوس پوره کیږي نو څه معلومات نه دی ورکړی شوی چې د غونډو یا د خبرو هغه کې څه مخه تر غلی دی نو پټ پاتې شوی چې په خپل پاتې شوی د پاکستان هم تر دې وخت اوس دې غونډې ته انتظار کیږي د خارجه وزیر طالبانو سره چې آیا په دې کې څه شیان دوی میډیا سره شریکوي یا هم د غرنګ خاموشي لیکن تر اوسه پورې د دې غونډې شوی دی او دا معلومات هم نشته چې د دې غونډې چا سره شوې دي او په کوم شیانو باندې بحث شوې دي او آیا هغه بین الافغاني مذاکرات کې کوم مشکل دی طالبان وې دینکاری دي تر سوچ دې ټول بنديان هغه درې سو شل چې پاتې شوې داني خوشې شوې دي خبرې نه کوي نو داسې یو نظر و چې پاکستان کې دي شي دي اوه سوي دي ته چې خبرې شروع کړي ځکه پاکستان د مخکې امریکایانو سره وعده کړې جمعنې کړې دي چې کوم مشکل په خبرو کې پیدا کیږي نو دوی تیار دي همکارې ته نو وبکتی شي چې څه دغه مشکل لري کیږي دا په ځای پاتې کیږي لږ به انتظار پکاري.
او تاسو خپل تحلیل څه دی طاهر خان؟ یا تاسو خپل ملګرو سره په دې بظاهره خبرې کوي نو دغلته په اسلام آباد کې عمومي فضا څنګه د خلک څه وایي چې دا تر دې لیدونو وروسته به ګني دا امکان څومره ډیر شي چې د بین الافغاني خبرې ګني بیرته پیل شي د دې آماده شي کینی تیار شي او حکومت سره خبرې وکړي افغان حکومت سره؟
ګوره امریکا د پاره خو یو مشکل ځکه پیدا شوی دی چې د بین الافغاني مذاکرات نه شروع کیږي لکه څنګه چې نن یو بیان د کابل نه راغی د افغانستان خارجه وزیر وی کو طالبان القاعده سره او نورو وسلوال نه ختمي اړيکي نشلي نو بیا موحد نه کیږي نو دا شیان فکر نه نوي چیلنجونه راځي د مخ کې نه د بنديانو په مسله باندې او طالبان ویلي چې یو بندي امپاتي کې دی پاتي ویلو دي خبره نه کوي اوس ما نظر دادې چې پاکستان خو به کوشش کوي لیکن ګمان نه کوم چې د طالبانو په ځکه د دورو د مخ کې ما ډېر تفصيلي خبره د طالبانو شکم د مذاکرات ټیم مشر وی چې راستانه دي سره خبره وکړي هغه سره ډېر تفصيلي هغه دا خبره وکړي چې دا غي په موقف کې هیڅ بدلون او تبدیلی نشته
یو نیوکه تر خان صاحب او بخ یو نیوکه دام کی په طالبانو شدی تاو تاریخواله نه دی کم کړي کنه هغه کم چې دی ژمنه کړي و چې دغه کچ برا کم کی هغه نه دا غشان کم شي
بالکل تاسو مهمه خبر وکړه دا د پرون نن په بلخ کې په شمال کې کوم حمله شوې ده طالبان نه زموارم اخستې ده لوې حمله شوې ده او دغه غای مشکل دی چې امریکایانو سره د امریکای سره هم دا فکر دی چې تشدد نه کمیږي او بیا بین افغاني مذاکرات هم نه کیږي نو بیا خود د طالبانو امریکای هغه معاهده ته نقصان ذکر شي چې اولنې مرحله د دغه معاهده یو سلو 15 دیرش خو مکمل شو او هغه ته ډیر هله کامیاب و تا امریکایانو په خپل په دغه معاهده کې لیکل شوی دی چې دویم پړاو چې دی د جولای د 14 نه شروع شوی دی نو نور فوجیان هم زی واپس نه هغه مشروط دی او مشروط کې دا چې کوم خبره کوي هغه هم دا ده چې یو خو تشدد کم شي او بیا بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو تشدد کم کمواله نخکاری بین الافغانی مذاکرات هم دا وخت کې ډیر لکه یو ګون غونته او مبهم غونته ماحول او حالت ته نو دا خو بیا غا تشدد زیاتیږي که تشدد هم رواني او خبرې نه کیږي نو بیا خو غا بل معاهده تم نقصان رسیدو ډیر زیات امکان پیدا کیږي
صحیح ده ډیر مننه طاهر خان اوردونکو له اسلام آباد خبريال زمون همکار د مشال ریډیو البته چې طالب پلاوی تللی د افغان طالبانو یو وفد او نن به ویل شي چې د پاکستان او چارواکو سره ګوري په دغه موضوع موږ ته معلومات راکول او د ملاقاتونو چې نن وشي او د پاکستان حکومت به ظاهره ده په دغه اړه خبر پانه خبره کې معلومات پور کې غوته سره موږ بیا په خپل سره نه خبرونه کې شریک اوس یو بل موضوع ده او د غیله لپاره له پیښوره زمنګ یو بل خبريال غلام غوس را سره دی غلام غوس تاسو ته ستړي مشي وایو او پرون موږ په ټولنیز میډیا قتل چې دا سر رپورټونه او خلکو پوسټونه کول چې عوامي نشتلګون چې کوم مشر دی اسفندیار ولی خان هغه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي وزیر شوکت یوسف زی پر ضد هغه عدالت ته تللی ولته د هرجانې یو داوا دایر کړی و یو کیس کړی و دغه عدالت فیصله کړی دا او شوکت یوسف زی جرمانه کړی دی دغه موضوع کله روخانه کې دا څه دی او امینشتل ګوند سوای او بیا په جواب کې دغه شوکت یوسف زی هم لکه چې یو ویډیوئی پیغام خپور کړی دی پر ټولنیز میډیا نو کله تفصیل ته پلند تو غرا کی
جی بالکل بچا صاحب دغه کیس چې 13 کال په 2019 کې په 15 جولای باندې دا اپوزیشن غوندونو کومه جلسه شوی وو په هغه کې اسپندیار ولی خان او مولانا فضل الرحمن او افتاب احمد خان شیرپا او نور خلکو ډیره ویناګانې کړې وي خو بیا ورستو په هغه وخت کې شوکت یوسف زی د اطلاعات او صوبایي وزیر وو په هغه وخت کې او هغه بیا د اسپندیار ولی خان په اړه باندې ځینی سرګندونی کړې وي د درغلو د یو شمېر نورو تورونو په هغه باندې لګولې او هغه بیا چې ما دا دغه کیس په اړه چې کوم د اسپندیار ولی خان کوم کو وکیلان دې داږي سره خبرې اترې وکړې نو هغه دا ویل چې هغه بیانونه په ورسپانه آج او په جن ورسپانه یعنی په دو ورسپانه کې هغه بیانونه ریکارډم شته دی او بیا په هغه باندې موږ د یو د اسپندیار ولی خان د اړه د یو نیم سل میلیونه ارزاني دا وکړي وو خو دغه کیس روانو د پیښور په شنه عدالت کې او شوکت یوسف زی دیتا نه حاضرېدو نو 13 ورځ په دې کې داسې فیصله لا حتمی نه راغلي خو چې کوم نظر عدالت ته هغه صرف دومره خبره کړی دا چې د شوکت یوسف زی خلاف د یو طرفه کاروایی تاولو امر ورکړی دی چې بس تاسو خپل کاروایی شروع کړئ یعنی حتمی فیصله لا نه راغلي خو لکه یو قسم لا دړکی ورکړی د کټولس کا شوکت یوسف زی نه حاضرېږي د عدالت ته نو دا به خلاف به کوم نه نو بیا یو طرفه دا وکی پیښل کی نو حتی پیښل په دې کې لا پاتې دا ځکه دغه دوه ورسپانې چې دا بیان د شوکت یوسف زی چاپ کړي وو نو دا غي په اړه په کوم په دې کې خبره اتره چې کوم د ورسپانو څخه کوم معاملې را اعظم روانه د نو حتی پیښل لا نه د شوی خپل ته چې کوم بیا مونږه دا عوامي نېشنل ګوند نو مشرانو څخه خبري وکړي یا د نورو خلکو سره یا د پی ټی آی د خلکو سره نو په دې کې فلال شوکت یوسفزی خو په ټولنیزو رسنیو یو بیان دغه کړی، خو هغې لږ د خاموشۍ او لکه داسې واضحه تګلاره هغې نه خپلوي، ځکه په دې کې هغې ته چې کوم د دې کارپوهانو سره بیا ما خبرې اترې وکړې، نو هغې دا وایي چې یاره یو سو یو نیم سل میلیونه د ارزانۍ یا د جرمانۍ خبره، د هغې اتمي فیصله خو بله کېږي، خو دا په سیاسي ډول باندې که دا تورونه په دې باندې نه ثابتېږي نو دا بیا د تاریخ انصاف د پاره چې کوم دی نو په سیاسي توګه ډېر نقصان دی، او د عوامي نېشنل پارټۍ لپاره یا د نورو د اپوزیشن ګوندونو لپاره دا ډېره ډېره دغه ده ګټه ده، بیا ځکه چې دا ډول تورونه چې کوم دي نو په پاکستاني میډیا کې چې کوم ټاک شوټس کېږي او کومې خبرې اترې کېږي یا په اخباري بیانونه دا چې راځي په عدالت کې بیا هغه نه ثابتېږي، نو دغه قصه لا روانه ده، خو حتمي فیصله لا پاتې ده، صرف د
غلام غوث پیښور را سره اوس یو رپورټ ترازو د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلی چې د ورور یې نواز شریف حکومت په خپلو درو دورو کې دومره پورونه نو اغستی لکه تاریخ انصاف په مشرۍ حکومت چې په تیرو دوه کلونو کې اغستی دي. د نوموړي په خبره د هیواد وګړي تر لدې باوجود له مشکلاتو سره مخامخ دي. د شهباز شریف ته د خبرې په جواب کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي چې د ملک د موجوده خراب حالت ذمہواری پر اپوزیشن ګوندونو راځي، خو د چارو ځینې پوهان وایي چې تحریک انصاف حکومت باید اپوزیشن پر ضد د بیانونو ورکولو پر ځای خپله ټوله توجه وسایل د ولس د مسلو پر حل متمرکز کړي. د احمد الله رپورټ ورو
د اگست په 4 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف وویل تحریک انصاف په لټوله توجه د اپوزیشن ګوندونو پر ضد انتقامی کاروایانو ته اړولې ده، په دوی یې د درغلۍ تورونه ولګول، سپکاوی یې ورله هم وکړو، خو تر ننه یې یو ثبوت هم وړاندې نه کړو. کورونا راتلو نه وړاندې دوی د خرابو پالیسیانو او نالایقۍ له وجې په لکونو خلک بے روزګاره شوي وو. کورونا نه وروسته د خلکو کاروبارونه په ټپه ودرېدلي دي، تاجران پریشان دي، د وزیر اعظم او نیب ملګرتیا له وجې پېښور نه تر کراچۍ پورې انویسټران د ویرې سره مخ دي او هغوی سرمایه کاری نه کوي، سرکاري افسران کار کولو ته تیار نه دي. زمونږ په دوري حکومت کې ملک په بره روان وو، خو د موجوده حکومت د نااهلۍ له وجې ملک د تباهۍ طرف ته روان دی. زمونږ معیشت، درآمدات او برآمدات، سرمایہ کاری، حتی چې هر څنګ ته تاسو وګورئ نو په خطر روانه ده. د شهباز شریف د وینا په جواب کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل شهباز شریف چې ملک ته راپیخو کوم مسلو خبره کوي نو ذمہوار یې هغوی په خپل دي، او 2013 کال انتخاباتو کې ولس ځکه مسلم لیگ نون رد کړو چې خپل تیر حکومت کې د خلکو بهتري په ځای ذاتی ګټو لپاره کار کولو. کمی خبری چې شهباز شریف وکړي نو هغه نه خدا سخکاری چې نوموړی په کمبل ملک کې اوسېدو او اوس پاکستان ته راغلی وي. اختیا خبره خدا ده چې ملک دا وخت د کوم ستونزو سره مخ دی، که هغه د تعلیم څنګه وي، که صحت وي، او یا که د ګیس او بجلی نرخونه ګرانېدو خبره ده، د دې هر څه د تباهۍ ذمہوار هم دوی دي. او ځکه خو په تیرو انتخاباتو کې خلکو دوی رد کړل، خو اوس دوی ولس سره همدردي ښودلو لپاره مخې ته راشي. که دوی ولس سره مینه لرله نو په خپل دوري حکومت کې ولې د دوی د بهترۍ لپاره ګامونه پورته نه کړل؟ د 2013 کال په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف زیاتې چوکۍ ګټلو وروسته په مرکز کې حکومت جوړ کړو. د مسلم لیگ نون په ګډون اپوزیشن دا تور پورې کوي چې یاد ګوند درغلۍ لاره په واک کې راغلې، خو تحریک انصاف یې بیا دا تورونه ردوي او وایي د اولس د ووټونو د لارې په واک کې راغلی دی. د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي پاکستان کې چې څومره هم ګوندونه په واک کې راغلي نو د یوې منصوبه بندۍ د لارې هغوی په خپل دوري حکومت کې د اولس د بهترۍ لپاره کارونه کولو په ځای د اپوزیشن سره لاسو ګرېوان وی، او موجوده حکومت هم په زور ډګر روان دی.
اپوزیشن او پاکستان تحریک انصاف او هغه چې کوم ملګری پارټیان دی هغه ته دا پته ده چې په دې ملک کې حکومت نه دی د عوامو په زور جوړ کړی دی او نه دی د عوامو په زور لري کړی شي. نو دوی چې دا کوم لګیا دي کله یو په یو تور لګي او بل په بل تور باندې لګي، دا دو په ډراما لري او بل سره چې دی شغل لګي لګیا دي. دا ټول چې دی دا یو ناکامه تجربه ده او په کار دا چې په دې ملک کې دی په دې جمهوریت دا عوامو نه په حکومت دا عوامو په الیکشن کې چې کوم رایې ده د غیر احترام وشي او د عوامو نمایندګان ته دې اختیار ورکړي.
د قریش خټک په وینا ترڅو چې په پاکستان کې جمهوری نظام مضبوط نشي نو حالات به همدا شان روان وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې سیلګرای ته د ودی ورکولو او سیلانو ته د سنتیاو برابرولو په لړ کې د سفاری ټرین او په پیښور کې درنه د یوې بس پروژې پیلولو منظوري ورکړې ده. د چارواکو په وینا دغه سفاری ټرین یا ریل ګاډی به له پیښور تر اټکه او بل یو ریل ګاډی به له پیښور تر تخبای پورې سیلانیان وړي او راړي، او یو بس په زوړ پیښور کې د زوړ پیښور دننه خلک په خلکو باندې چکر لګوي او بګرځوي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې ویان عبداللطیف مشال لیډو ته د اګست په 15 وویل چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان افاقي ریلوې محکمې سره په دې اړه خبرې شوې دي، او د پیښور نه تر اټکه او بل د پیښور نه تر تخبه دوه سفاري ریلګاډي یا اورګاډي به چلول شي. دغه علاوه پیښور ښار دننه چې کوم پخوانی تاریخي او کلتوري ځایونه دي، د هغې لپاره هم یو وار بیا د بس سرویس ته پرانستلو پریکړه شوې ده.
د پیښور نتر اټکه پورې او په دویم روټ چې کوم دی نو هغه د پیښور نتر خوې پورې د سیلګرو د محسوس دغه لپاره کوم پروګرام پرې کې خوده شوی دی، نو پای کې کیمرا رایز، والی بال، فوټ بال او داسې کیسل بلډنګ، ټگ آف وار، یوگا او داسې مختلف لایو انسټرومنټل میوزیک چې کوم هغه ټرین سیلګری موږ سره دي، نو هغه په ټول لار په دې نه محسوسیږي. ورسره ورسره د چې کوم تاریخي مقامات په دغه ځایونو کې راځي، خاص کر د تخبې چې کوم بودا دغه دي، کوم پروگرام دے اغه بس سروس دے دا بس سروس په پاپې خبر خار کې شروع کیږي. پدې کې وسیلګرو ته زموږ چې کوم تاریخي ځایونه دي په خبر کې، خاص کر میوزیم شو، سی ټی او شو، ګورګټې شو، پرانا مندر شو، او ورسره ورسره چې زموږ کوم دلته د روایتي د فوډ ځایونه دي، خاص کر نمک منډي راغې یو ټریپ پدې غو سیلګرو ته ورکړي کیږي.
دا چې کله به دا منصوبه پیلېږي، څومره وخت کې به دا سرته رسي، او پدې به څومره لګښت راځي. نو دوی وایي چې د ریلوې محکمه چې افاقي ده، صرف هغوی سره پدې اړه خبرې پاتې دي، او د هغوی سره د خبرو وروسته به پدې زر تر زره کار شروع شي.
صوبایي حکومت د وفاقي حکومت یعنی د پاکستان ریلوې سره د محرم نپس یو پروګرام شیډول کړی دی. ان شاء الله په دغه اجلاس کې به دا فیصله کیږي. او بل کاسټنګ دغه چې کم دی، هغه هم د پاکستان ریلوې د فیزیبیلیټي نپس په هم کې مونږ خپل اندازې سره خپل اسټیمیټډ کاسټ لګولی دي، چې د پر پسنجر نه بجې 1000 روپیز ټیکټ پر مت کې دی، همدا شان د ریفریشمنت نو دا ټوټل 5000 چې کم دی، نو هغه د تخبه د وشو 11000 چې کم ټریپ دی، هغه د کم دا ټک خور د پاره د پیښور نزی نو هغه د پاره پد کی.
عبداللطیف دا هم ویل چې بهر ملکی سیلانیان ک په دې کې چر سفر کوي، نو دا هغه د امنیت او سنتیا ویل لپاره چې لوند نکم طریقې کار صوبای حکومت ټاکل دي، هم هغه باندې به عمل درآمد کول شي. په خیبر پختونخوا کې د کلتور د خوندي ساتلو یا کلچر اینڈ هیریټیج پریزرویشن اتحادیې غړی شکیل وحید الله د حکومت دا ګام وستایو، او دا یې په صوبه کې د سیلګرۍ او د امن د پرمختګ لپاره یو مهم ګام وبلو. خو یې ویل چې باید دې کې د پیښور دننه هم تر تورخم لنډی کوتل پورې تا سفاری ټرین یا د اورګاډو سفر هم شامل کړي، کوم چې په نړیواله کچه هم د سیلګرۍ لپاره ډیر اهمیت لري.
خور ته په دې نظر باندې ګورو چې کم از کم عوام د خپل تاریخي مقامات د اهمیت او د دې ضرورت نه چې کم دی آگاشي. خو بل اړخ ته پی دا پروګرام شروع کړي صوبایي حکومت د اټکه پورې سفاری ټرین په کار داري چې موږ سره الریډي چې کم دی نو د تاریخي حواله سره لنډی کوتل تورخم پورې موږ سره د ریلوي لاین تر دی، نو زما خپل دا خیال چې د اټک نه زیات مهم چې کم دی نو هغه د تور خم پورې لنډی کوتل پورې دغه زوړ ریلوی ټریک چې کم دی هغه بحال کی او دا سفاری سرویس شروع کی، د دې نه به زیات ګټه به مونږ ته د غیر ملکیانو نه ملاوي کی.
دی وای چې د پیښور دننه ډیر ځایونه داسري چې تاریخي او کلتوري اهمیت لري، نو باید د هغې د خوندي ساتلو لپاره هم په مستقله توګه منصوبه بندي وکړي شي، ځکه چې دغه ځایونه او نخې په ورانېدو دي.
شاجی کے ٹیریا گورگٹرے دے بابر برج چور تمنگ بابر پل دے چو گجرو کے دا شند کے سخانے چ کم دا خپل تاریخی حیثیت لري، پدی کے تقریبا اتیش تاریخی باغونو اگے کے صرف اس دو پاتی دی یو شی باغ دے او یو وزیر باغ دے، نو دا بنیادی شزونی چ دے تا کے دے پر حکومت ل پکاری چ سجیدہ بنیادونو پاندے مستقل د دے یو داس لای عمل تیار کی.
دا دا ون چ دا کرونا وبا دا خورے دو لویری خوشا 15 میاشتو پوری دا سیلگرے ٹول زینا او ہوٹلنا حکومت بن کھڑی وو. حکومت شمیرے ترمخه د ټولبند ختمې دوه ورستو د 14 اگست نه په دیخوا یوازې 15 ورځو کې سبان دی یو لک مقامی سیلانیان د سوبې سیلګری زینو مخه کړی و، چې پکې د ټولو جات خوشا 8000 د هپټاباد په لور تلی وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
لاغره سي چکبالي سیمه ته چکبالي سیمه په خیبر پختونخوا صوبا ورګړي شوی د سیمه خلک ته دوی لپاره د ملک د نورو برخو په سیر د انساني حق د وګړو په سیر د انساني حقوقو د ژوند د سنتیاو غوښتنه کوي. حکومت ویلي دوی تر خپل وسه کوشش کوي چې قبالي زلو ته غزولې د عدالت او پولیس نظام پیاوړی کړي. دا چې په قبالي زلو کې د ټرافیک نظام پر ځای کول په لړ کې حکومت تر اوسه څه کړی دی دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
د خیبر قبایلی دلی د پولیسو مشر وایي چې په سیمه کې د ټرافیک نظام ځای پر ځای کړی او د دې لپاره 50 کسیز سکواډ یا ډله جوړه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو نه پس په قبایلی دلو کې د نورو قوانینو د عملی کېدو نه پس د ټرافیک قوانین هم د جوړېدو په حال کې دي. د اگست په 23 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ضلع د پولیسو مشر محمد اقبال وویل چې په خیبر کې د ټرافیک تر ټولو لوی ستونزه په مال وړونکو ګاډو کې د مقرره مقدار نزیات بارونه وړل دي او زیاتوي.
داسې دوه میاشتو نه موږ یو نوی ټرافیک نظام چې د خبر کې لانچ کړی دی چې کوم کې های وی ټرافیک پولیس هغه لم نوم یې خېلی هغه د سکواډ کې یو 50 کسان دي. ټرافیک هغه کسان دي چې کوم کوالیفایډ پړه لیکه خلک هو هغه موږ راواغست او هغه موږ ټرین کړ هغه ته موږ وردی واچول هغه موږ نوی ګاډي ورکړی دي ورله سیټس ورکړی دي په اول کاروم شروع کړی دی په خیبر کې دنه چې کوم های وی دا خم پوری متنونه دې باندې غلي گیا دی او کاروم کې او ټرافیک
د کلونو راهیسی په قبایلی ضلعو کې د پاکستان آئین او رایج قانون عملی نه و. خو د 2013 کال نه پس په یادو سیمو کې د نور ملک په سیر اوس د ټرافیک نظام هم د جوړېدو په حال کې دی. که څه هم په ځینو ضلعو کې دا نظام سناسه شکل کې رامخته کیږي خو د شمالي وزیرستان ملک مامور خان وایي چې د دوی په سیمو کې د ټرافیک نظام نه تر سترګو کیږي.
شمالی وزیرستان کے استاد نو کاخو با کم از کم پتے حالاتو کے لگ دیا تے وی او تدی یو پلین شتا دے دا ٹریفک پولیس کا ٹریننگ ورک ولو دا دیگه نبادا دا پراپر کی کم ٹریفک پولی او ایرے کی کم مطلب کم پیرامیٹر دی دا دی دا پلین حسا دے خو اوسا پورے چو کم دا ٹریفک انتظامات کی پر دیس شمالی وزیرستان کے اوسا پورے فحال نجی.
دا پاکستان حکومت پا قبیلی دلو کی دا نور حیوات پسیر دا نظام عملی کولو پاڑا دا دریز لري چې دا کار مکمل کړي د به وخت اخلي او د نورو محکمو تر څنګ د ټرافیک د محکمې نظام به هم وخت سره سره پر ځای شي. خو د باجوړ حزبان الله وایي چې د دوی په سیمو کې دا مهال د ټرافیک نظام یوازې د ضلع په مرکز خار کې تر سترګو کیږي.
باجوړ کې خو ټرافیک نظام د انتظام نه پس ډېر مودې پورې د ځړم کارو خو تقریبا یو میاشت مخکې ټرافیک پولیس باقاعده کار شروع کړی دی او هغې چالان دی په هغې باندې هغې کار شروع کړی دی. خو د بده مرغه صرف په هډ کوارټر خار کې د ټریپک پولیس د اهلکار موجود دی او کارونه کوي. د ضلع په نورو پرتو سیمو کې او رات روزه کار نه دی شروع کړی. نو دې وجنه هر وخت په ضلع کې ټریپک هم جامي او مختلف ټریپک حادثات لکه زه به دا ویم چې روزانه 15 د لسو پورې حادثې خو باجوړ کې خامخا کېږي. د ټریپک
د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال حمزه محسود هم لکه د حزبان الله غوندې خبره کوي او زیاتوي چې د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې خو د ټریفک اهلکار تر سترګو کېږي خو په نورو ضلعو کې د ټریفک نظام نشته.
د جنوبي وزیرستان کې صرف واڼه چې کوم ایریا دا چې موږ مرکزي علاقه هم ورته ویل شو هلته تیر کال د ټریفک پولیس راغله صرف کتاب وسوه چې دلته پولیس راغلي دي. نور د ټریفک هیڅ قسم قانون هیڅ قسم اصول یې نشته او ټریفک مسله چې دا هم په نورو ایریا کې نه دا صرف کې لکه وانه چونکې بازار دی 7-8000 دوکانونه دي نو وانه غټ مارکیټ دی نو وانه کې ټریفک مسله وي.
بلخوا د باجوړ قبایلی دلی د پولیسو مشر شهزاد کوکب وایي چې دا مهال دوی په سیمه کې د آگاهه مهم پیل کړي او په ځینو ټرافیکي جرمونو خلک هم جرمانه کوي.
جی هغه چې کم نخې دي خاریا کې خو زمونږ لګېدلی دي اویرنس سیشنز مونږ شروع کړي دي. زمونږ مین خار بازار دی پشت بازار دی او عنایت کلی بازار او نواگئی دا سلور بازارونه دی. دیکھ ما خب برابر ڈپلائمنٹ کرده دی زمون تقریبا 30 اہلکاران چی دینو ڈیلی بیسس بانده دی التا پورا مطلب ڈیوٹی وی ترما خاما پورے چسو پورے ٹریفک دغا وی کنا خلقو دا اسپیشلی مونگا ریسنٹلی کمپینز چلولیو کم عمر دا ڈرائیورز چکم دی دے خلاف ولے جے باجوڑ کے آغا ماشومانو ٹرینڈ لگ زیادو نا اے دو وجہ ایکسیڈنٹ کیسز مو
دا پاکستان دا جنگ او نیوز رسپانو درا پونو لمخا دا روانی میاشتے پاتم انیٹا دا خیبر پختونخوا دا ٹرافک پولیس مشر ڈی آئی جی محمد کریم خان لوڑ پوڑ چارواکو تا دا یو بریفنگ پر محال ویلی چی دا محال یوازی دا قبیلی ضلعو پا 1525 کلومیٹر لارو دا ٹرافک نظام ځای پر دے شوی او په دغو لارو دا ٹرافکو قوانین عملی کولو لپاره دا 2.5 سوا ٹرافک اهلکارانو ضرورت دی.
مجید بابر رپورٹو د خبرونې نیمایی ته راورسېدو ریدونکو د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د افغان طالبانو له یو لوړ پوړي پلاوي سره په اسلام آباد کې لیدا کاته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼ کې ویلي چې ټاکل شوی چې افغان پلاوي به یاد وزارت ورزي او ته به له شاه محمود قریشی سره ملاقات کوي. د پاکستان د تعلیم او مسلکي روزنی وزیر شفقت محمود ویلي چې د تعلیمي ادارو بیا پرانستلو لپاره به د سپتمبر پر 8 نیټه مشاورتي غونډه کوي. شفقت محمود دا خبره پرون د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې کړې ده. چارواکي وایي چې د اگست پر 15 د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونو لږ تر لږه 12 تنه وژلي او یو شمېر نور یې ټپي کړي دي. د بلخ ولایت د والي ویان منیر احمد فرهاد ویلي چې په دې کې هلته 101 ځانمرګي بریدم شامل دي چې د دوو افغان کمانډو په ګډون یې 3 تنه وژلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې خپلې ټولې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو په بشپړه توګه عملي کړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په یو خبر پاڼه کې شوې ده. د امریکا ریپبلیکن ګوند د 2020 کال د ولسمشرزو انتخاباتو لپاره ډونالډ ټرمپ په رسمي ډول بیا خپل کاندید نومولی دی. دا پریکړه د اګست پر 14 د یاد ګوند په 4 ورځنۍ غونډه کې په لومړۍ شپه شوې ده. په نیوزیلند کې د هغه آسترالیایي وسلوال محکمه پیل شوې ده چې تیر کال یې هلته په 2 جمعتونو کې 150 مسلمانان وژلي وو. د محکمې دا بهیر د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې روان دی چیرې چې د 2019 کال د مارچ پر 15 دا ډلیزه وژنه رامنځته شوې وه.
اوس راځو اردوونکو بل رپورټ ته. په سواد کې د سیلګرۍ محکمې چارواکي وایي د کورونا وایرس په وبایي حالت کې سیمې ته د تلونکو سیلانیانو د خوندي ساتلو او هغوی ته د اسانتیاو برابرولو لپاره پروژې پیل کړي دي. د ادارې یو مشر دا خبره د اتوار پر ورځ په سیدو شریف کې یوې غونډې ته کړې. بلخوا په سواد کې د سیلګرۍ له صنعت سره تړلي ځینې خلک وایي چې د کورونا وبا له وجې دوی کاروبارونه خراب شوي او دا چې حکومت هیڅ مرسته ورسره نه کوي. دنیاز احمد خان رپورٹ.
سواد سیدو شریف کې د سیلګرۍ محکمې لخوا جوړ کړی شوی سیمینار ته وینا کې د سیلګرۍ محکمې مشر ډایرکټر جنرال غلام سعید ویل چې صوبایي حکومت زیاتو نه زیات سیلانیان صوبې ته او په خصوصي توګه ملکن ډیویژن ته رابلل لپاره د اربونو روپو پروژې شروع کړي. دوی ویل چې سیلګرۍ صنعت له وجې د سیمې په لکونو خلکو ته روزګار ترلاسه کیږي.
مختلف چې کوم زموږ دینو کې د کمی نوې زګینره یا داسې دین چې هغه زموږ سره اکسپلور شوی نو دغه په سواد کې به ویم غبین جبه شولا جاروګو ابشار شلو یا جری پیا ویلی سہولت پارا منگا یو پروجیکٹ لانچ کرے جزے پدے بانی پورٹیبل ٹائرس دے پدے بانی لگی داغی سر وڑو کے ریسٹ ایریا یا ٹک شاپ بھائی دمنگ سرا پلار بنی سوکھ سیل گری دی آگا تپیو دے کہ سدا سی تکلیف اور داغا ون رہتی دینے علاوہ دمنگ سرا مختلف دنوں کے ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسٹیبلش شوی دا جی ڈی اے خود مکھ نے اسٹیبلش دا وز دمنگ سرا کالم ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسٹیبلش ورا داغے نے علاوہ کمراٹ چونگی نوے او بہترین زیر دمنگ سرا کمراٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی داغے دے پر مقصد دا پارا دا سیاحت دا پر مقصد پارا آغام دغه شولا.
سیمینار کې د سواد هوټلونو مالکانو په لوښ مېره سره برخه واغسته او خپلې مسلې وړاندې کړې. په دغه کې د هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان مشال رډیو ته وویل چې د کرونا ټولبند له وجې صرف د سواد هوټل انډستری او سیلګرۍ سره تعلق لرونکو خلکو 4 ارب روپو زیان شوی دی او په زرګونو کاروندار بیروزګاره شوي.
په دې وخت کې حکومت تر هیڅ قسمه سداسې پلان نشته، سپیکج نه دی ورکړی چې آیا دا خلک د دې نقصانونو شو
دی خلق بے روزگار شو دل دکی نورم تبیان رالی چی ددی ازاله بسنگ کی تاغی د پوره د حکومت تر نن اورځی پوره هیڅ قسم صدا سی پلان یا پیکیج نه اور کړي نو پکاردار چیر حکومت د اوټل یا د انډستری چی دا د دې مطلب دا نه یدا حکومت ته مدن ورکي یا دا به ټیکسیز ورکي پای کې حکومت ته مدن دا د حکومت سره امداد کی په یو ہوٹل کې لس شل پیندې شپې ته کسان پورې خلق پنو کوي دا د حکومت یو هیلپ دی چې بې روزګار خلق راشي په ہوٹلو کې دلته نوکریاں وکړي
په سواد کې سلور ہوٹل چلون کې معزز علي وای چې دوی سره په لسګونو کاروندان په ہوٹلو کې کار کوي د کرونا ټولبند له وجې تر دې دمه دوی په لکونو روپو زیان شوه دي حکومت ور سره هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې
تقریبا 35 لک روپے باندې موږ سالانه په کالام کې ہوٹل نیولې ده اگر دې کووډ 19 د لاسه کم دین او هغه موږ ډیر زیات سفر شو دغه چانیک زمونه چې کم دې دا بلډینګ رینټ غواړي په بای پاس باندې چې کوم ہوٹل له تقریبا 2 لک روپے دا غي رینټ موږ منت ور کو پر مت موږ دا غي 2 لک روپے رینټ ور کو بل دا چې دا غو زم سر حکومت د صدغونه کوچ یار دې چې کم رینټ ور کوي چې بده کو سر سخت دغه کوی هلپ وسر وګو حکومت زم سر هیڅ قسمه هلپ بده کې ونه کو دې د لاسه کم دې زم سر کم ور کړ دي پای کې زم سر کوک ته ویټر دې کم سکیورټی ګارډ دې زم سر دا غو يم پیسې چې کم دې منتلی تقریبا 20,000 روپے لی 30,000 روپے چې کم دې کوک اخلي دا غې د لاسه کم دې غو يم بے روزګار شو هغه له موږ واست هوټل رینټ نشو ورکولې موږ هغه له تنخواګانې څنګه ورکو دلته چې کم دینو دیو په دې سرینا کې په یو هوټل کې بلکې دا میټینګونه کیږي عملی صحیح قسمه جامو ورته نه دغه کیږي
د سیلګرای محکمې مشر غلام سعید په دغه اړه ویل چې دوی د کرونا وایرس ټوربن لوجې د زیان شوی کاروباري خلکو جاج اخلي او دغه لپاره به حکومت مرستې کوي
خصوصا د سواد یا ملکن ډیویژن چې کاږي چترال او اپر دین مرادي ورثره زمنګ چې هزار ډیویژن دی چې دلته د دې پینډیمک د وجه کم کووډ په کم پینډیمک وو داغه د وجه کم د هوټل او ریسټورانټ بند پاتې شو یا نور کم سیکټر بند پاتې شو هغه سونو نقصان شوی دی پرباو کې هغه منګه وزیرات په کې فرق دلچسپي واغسته نو هغه وی وو کلو داغه نه لوجه کم دی اوس میډه پترو باندې پرووینشل ګورنمنت هم یو دغه پروګرام چلی ګرانټس په شکل کې میچنګ ګرانټ په شکل کې او یو یو انټیټی د جاجی کم نقصان شوی هغه ته به سلوخ لک روپو پورې ګرانټ ملوي
د مارچ تمیاشتې د خیبر پښتونخوا حکومت د اگست 14 نیټې پورې د کورونا وایرس لوجې پسیلګرو بندیز لګولې او ټولي هوټلې بندې وې په دې ورستو کې پسیلګرو بندیز پورته کېدو وروسته د سیلګرۍ محکمې معلوماتو تر مخه د اگست 14 نیټې نه تر دې دمه ملکن ډیویژن ته شپږو لکو نه زیات سیلانیانو تک کړي چې پکې د سواد برخه د 2 لکو نه زیاته خودې کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال ریډیو دا
اردن کو پزینو قبائلی ضلعوں کے دا خیبر پختونخوا پہ اسمبلی کے البتہ دا زینو قبائلی ضلع منتخب استاذی اس لگیا دی پخپل خرچ دا پسیما کے ٹیوب ویلونا لگوی چی دا خلق دا عبود نشتوالی مسئلہ حل کی دا دوی وائی حکومت چون دا کارون نکوی نو دی مجبور دی چی پخپل مخسر دا حل زلیو کی خلق تا برابر کی د سیمې ځینې خلک بیا د دې منتخب استازو د کارونه ستایي خو دوی وایي چې دا باید د سیاسي ګټو لپاره دوی ونه کاروي د شانواز ترګزی پر رپورټ کې تفصیل وو
په محمد او باجوړ کې د اپوزیشن ګوندونو سره د تړاو لرونکو صوبای سیملې غړو په خپل روپو د ټیوبلونو یا جوړو کویانو جوړولو ماشينانه خسته دي او خلکو لپاره ویډیا د اوبو کویان جوړوي ځینې خلک دغه منصوبې ستایي او وایي چې که حکومت یو کار نه کوي یا په داشان حکومتي پروژکتونو څو څو کاله لګي نو خدا چې په خپل خرص دغه شان پروژکتونو حکومتي او یا د اپوزیشن ګوندونو غړي وکی خو ځینې خلک دغه شان کارونه بیا سیاسي سکورینګ یا دغه غړو لخوا د هغوی خپل سیاست ته ګټه ورکول بولي دا محمد نن د قامي سیملې غړي نثار مومن وای چې د خپل روپو دغه ماشينه خسته دي او هغه ځایونه کې به کویان جوړوي چې لټولو زیات مستحق وي او خلک غریب هم وي
موږ چې حکومت نیت خنه دي او نغواړي چې اپوزیشن سره همکاري وکړي یا دا تصمیم کی چې دا د اپوزیشن ممبران هم سمبلې ته راغلي دي بیا زموږ ملګرو دا مشوره وکړه چې خپل نه یو ماشين دی واخلو او په شریکه سکودو وو انتظام وکړو نو بیا دا کې ماته دا کار وسپارل شي چې ماشين به تاسو را پیدا کوي
نو هم د کوزه محمد یو ځوان نجیب الله محمد وای چې دا سې کارونه کول ډیره خبره ده خو باید دا سې کارونه سیاسي نشي او د انساني خدمت د پاره وکړي شي نو هغه څنګه
چې که سبا ان کیس دوی الیکشن ونه ګټي ار ار وان الیکشن کې ایم ان ای نشي یا ایم پی ای نشي نو بیا د دوی په کار چې داسې ونه کې چې هغې دا کوم ماشینونه ور سره غس یا کوم په پروجیکټ په خپلو پیسو باندې کوي چې دا دوی خپل راغونډ کې انکار وکړي چې نه بس موږ نور نه کوو عوامو دپاره بلکې دا په کار دوی ته دي چې دا عوامو دپاره وقف کړي.
دا باجوړ نه د صوبې اسمبلی غړي سراج الدین خان سره مو چې رابطه وکړه نو هغه خو په خپل موجود نه خو د سیکرټری ذاکر الله اشکار وویل چې دوی تر اوسه پورې څوارلس کویان جوړ کړی دي او دا ټول د صوبې اسمبلی د انتخاباتو نه وروسته جوړ کړی دی. وویل چې د الیکشن نه وړاندې دوی باندې د الیکشن کمیشن لخوا بندیز و چې ګنې دوی به خرڅونه نه کوي خو اوس پرې دغه بندیز ختم شوی. هم د باجوړ یو اوسیدونکي انورزاده کلیار وایي چې داسې کارونه کول زیاتره سیاسي وي او د عوامو نه د ووټ راغونډولو دپاره کیږي خو بیا هم د داسې کارونو ستاینه وکړه.
خیراتي چې کوم څو کارونه کوي نو هغه په دورو طریقو باندې کیږي په خاموشه طریقه باندې کیږي خو دغه خلک چې کوم کارونه کوي نو دغه خپل سیاسي وود بینک جوړولو دپاره کوي هغوی ځان خپل یو ووټ پیدا کوي نو هغې په مختلفو طریقو باندې خلکو له کارونه کوي او کویانو باسي روډونه جوړوي کیسې پخوي دغه کارونه کوي چې ټیک ټکې ښه کار هم دی خو لکه ووټ بینک ځان نه دغه جوړوي.
د محمدونه د تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی د غړي ساجد محمد پوي نه چې په خپل خرص داسې کارونه کول خو ډېره ښه خبره ده خو ده وویل چې داسې کارونه کول د اپوزیشن غړي او یا د غړو لخوا همیشه د سیاسي سکورینګ لپاره وي.
په ټول پاکستان کې ډیولپمنټل کارونو کې جی جی سی کومه ده پکې چې د حکومتي خپل ګوندونو ګوند چې څومره نمائندګان دي هغه لپاره په ټول پاکستان کې صرف او صرف د ضلع محمد کې شته ده چې دغه خیرخواهي خلګي په خپل زبانه د خاډه موږ یې اپریشیټ کوو خو قوم سره د خیرخواهي وکي چې د رولینګ پارټي له طرف نه سره جی کم از کم د عدالت په ذریعه باندې هغه کې رکاوټونه جوړول چې هغه کار ونی چې او قوم ته پیدا ونه رسي. نو زه امید لرم چې هغه نه بمبیو ډډه کوي دا چې مشتګانی رخصت خپل دغه ستې به واپس رخصت.
د نثار مومن او د ذاکر الله اشکار په وینا چې دوی د اوبو د کوینو لپاره کوم ماشینان اخستی دي دا ډیر ګران دي او دای د عوامو لپاره وقف کړي هم دي که دوی په سیمو کې د دې ماشینانو په واسطه د اوبو ضرورت پوره شو نو بیا که په نورو ځلو کې هم د خلکو دغه ماشینان په کار وي وړی شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان او انگلینڈ یا انگلستان ترمنځ د نن د درو ټیسټ میچونو اخرنۍ هغه پاکستان ته ګټل ضروری دی چې دا سیریز برابر یا ډرا کړي. پاکستان چې د روان ټیسټ لوبې په لومړي اننګز کې 203 رنزونه جوړ کړي ول په دویم هغه کې یوازې 100 رنزونه دي او دوه لوبغاړي آوټ دي. بلخوا انگلینڈ په لومړي اننګز کې پاکستان ته د 503 رنزونو هدف ورکړی دی. مصر عالم مومن تفصیل راکوي.
وکټ نمبر 590 د انګلند په ساوثهمپټن کې د پاکستان او انګلند ترمنځ د دریم کرکټ ټیسټ میچ نن اخیری او پنځم ورځ ده. په دې دریم ټیسټ میچ کې د شکست نه د بچ کېدو لپاره پاکستان ته نور 210 رنزونه پکار دي. پاکستان پرون په خپل دویم اننګز کې د دوه وکټو په تاوان 100 رنزونه جوړ کړل. د لوبډلې کپتان اظهر علي چې 29 او بابر اعظم 40 رنزونه جوړ کړي نن بعد پاکستان لخوا بیا د بیټنګ آغاز کوي. کوربا هیواد انگلینڈ په خپل لومړی اننګز کې پاکستان ته د 503 رنزونو هدف ورکړ چې پکې زیک کرولی 218 او جوس بٹلر 152 رنزونه جوړ کړل. د دې په جواب کې د کپتان اظهر علي د 140 رنزونو په شمول ټول پاکستانی لوبډلې یوازې 203 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي یې آؤٹ شول او همداراز پاکستان له فال وان سره مخ شو یعنی انگلینڈ ورته بیا د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. پاکستان چې کله د 310 رنزونو د کمی پوره کولو لپاره د دویم اننګز آغاز وکړ نو په 49 رنزونو انگلینڈ ته لومبۍ بریا هغه وخت ترلاسه شوه چې کرس براډ شان مسعود په 13 رنزونو آؤٹ کړ. عبید علی هم 240 رنزونه جوړ کړ او د جیمز انډرسن په بال آؤٹ شو. دغه وخت د پاکستان مجموعي سکور 88 وو. د یادونې دا چې درې ټیسټ میچونو په سیریز کې انگلینڈ لوړاند یو میچ ګټلې او برتري ورته ترلاسه ده. دویم میچ ډرا شوې او د سیریز ډرا کول لپاره پاکستاني لوبډلې ته دا دریم او اخیری میچ ګټل ضروری دی.
تا
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان مرکز کوټه کې د پښتو اکیډمۍ غړي وایي د پښتني ادب او کلتور د ودې چارو د پرمخ وړلو لپاره د پخوا پرتله اوس دوی زیات وسایل او ښه پلانونه لري. اکیډمۍ د روانې اګست میاشتې پر 23مه په خپل کلنۍ عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې راتلونکي کال به د څلورم ځل لپاره په کوټه کې پښتو نړیوال سیمینار جوړوي. د کوټې د پښتو اکیډمۍ د تاریخ او اوسنیو فعالیتونو په اړه زموږ د رپورټ.
د کوټې پښتو اکیډمۍ د خپل دستور له مخې د اگست پر 23مه خپل کلنۍ عمومي غونډه وکړه. د اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف چې نومیالی شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وویل د دې ناستې هدف د ادارې د روانو کارونو جاج اخیستل او د راتلونکي لپاره اهداف ټاکل وي. نوموړي د اکیډمۍ د تاریخ په اړه د معلوماتو راکولو تر څنګ زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې د بلوچستان حکومت د دوی لپاره د 1 کروڑ روپیو په اندازه کلنۍ ګرانټ منظور کړی، دوی توانیدلی چې خپلې چارې په کامیابۍ سره پر مخ روانې وساتي. د اکیډمۍ سره د عوامي نیشنل ګوندې و صوبایي مشر د مالی مرستې یادونه هم وکړه.
په 1900 کال کې سلطان محمد صابر په مشرۍ کې پښتو اکیډمۍ د کرایې په یو شباره کې پرانستل شوله. په دغه افتتاحي اجلاس کې خانشي د عبدالصمد خان اچکزی هم ورسره و. کله چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور حکومت جوړ شو نو په هغه کې د پښتو اکیډمۍ ګرانټ 1 کروڑ روپۍ کړل شوې. لہذا پښتو اکیډمۍ ابتدایي ګامونه واخیستل، لایبرری هم شته، کمپیوټر لیب هم شته. دا زموږ ګرد ملګري چې دي د یوه سړي نه تنخواه شته نه په تنخواه کار کوي، صرف د پښتو دپاره ګرد لګیا یو. تیر کال اصغر خان اچکزی وزیر اعلی راوستي، دا هغه په توسط باندې تقریبا 1 لک روپۍ له وزیر اعلی سره بیل کړي. په خپل اصغر خان اچکزی دا وخت و موږ ته 50,000 روپۍ د میاشت راکوي. د یو بل امداد او د اکیډمۍ په ګرانټ باندې موږ په دا توانېدلي وو چې کتابونه هم چاپ او رساله هم زموږ درې میاشتنۍ لیکنه چاپېږي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ د رسالې تر مخه د اداره دا مهال 1.5 غړي لري او انتظامی چارې یو کمیټه سنبالوي چې هر 3 کاله پس ټاکل کیږي. د اکیډمۍ جنرل سیکرټري خلیل باور وایي د اگست 23مې په غونډه کې دوی پریکړه وکړه چې راتلونکي کال د پښتو یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د ده په وینا دوی په داسې لویو غونډو کې د سیمې ځوانانو او میرمنو ته د ګډون موقعو برابرولو تر څنګ وخت په وخت د هغوی د زده کړې لپاره پر مهمو ادبي او کلتوري موضوعاتو د لیکچرونو تابعیا هم کوي.
پښتو اکیډمۍ تر اوسه پورې 3 سیمینارونه کړي دي. په را روان کال به هم یو نړیوال سیمینار کوي. زموږ هڅه دا وي چې موږ کم نه کم 1.5% ځوانان په دې کې حاضر کو او سره د غسی یو لویه برخه میرمنو ته هم ورکو چې هغه د مشرانو سره کښېني، دیوینې، دیواوري او لاغوي څخه زده کړه وکړي. په جنوبی پښتونخوا کې چې څومره ضلع دي چیرې چې د پښتنو آبادی ده، موږ به قاعده لاغه څخه چې کوم ادبي تنظیمونه دي لاغو څخه 2-2-3-3 ځوانان رابلو او دغه وسایل ټول اکیډمۍ ورته برابرې. کله ناکله موږ دلته په اکیډمۍ کې چې څوک د تاریخ ماهر وي، څوک د کلتور ماهر وي، څوک د لینګویجز ماهر وي، څوک د ادبیاتو د اصنافو، نو هغه موږ داسې شخص راوغواړو او بیا خصوصا د ځوانان او دغه ځوانان چې اوس په پوهنتون کې ایم فیل کوي، پی ایچ ډی کوي، یا دغه سي د مجلو د پاره لیکي یا واړو واړو کتابونه چاپ کړي دي، نو موږ هغه دلته راجمع کو او هغه بیا د دوی لیکچرز واوري د کوم شان دوی د کول واړي دغه مبارک لاغو څخه ته پوسو کی.
خلیل باور زیاتوی په اکیډمۍ کې د سیمې ځوانانو ته د پښتو لیک لوست زده کولو تر څنګ هغوی د خپلې ژبې له ادبي اصطافو سره هم آشنا کوي.
موږ له 13 کلو څخه د کوټه د اکیډمۍ په ودانۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د پښتو ژبې د لیک لوست کلاسونه شروع کړي دي. دا د 2 میاشتو یو کورس وي، یو نیم میاشت لیک لوست وي او یو نیم میاشت دی هغه بیا دوی ته موږ بنیادی ادبیات ورته وایو. مثلا دا چې دا په شعر او په نثر کې څه فرق دی، په ادب او په غیر ادب کې څه فرق دی، په غزل او په نظم کې څه فرق دی، مطلع څه ته وایي، مکتا څه ته وایي، افسانه د دا څنګه شی دی او بقاعده پاک افسانې ورته وایو او بیا د دوی چې ګروپ ورک وي دوی داغه تکتیک کوي هغه سره ماتوي په هغه کې کردارونه چې دي پر هغه باندې تنقید کوي د دې پر تیم باندې د دې پر پلاټ باندې پر ټول باندې بیا پر مخ باندې دوی خپل مطالعه جاری وساتي موږ د اکیډمي چاپ کړي کتابونه ورکو د بل پښتو اکیډمي خصوصا د پوهنځیو د کالجونو کې چې کوم طالب علم دي تر اداغوي ترمنځ تقریری مقابلې کوي او اوس موږ یو تیاری روانه کړې ده د ټول کالجونو چې په بلوچستان کې دي چې چیرې پښتانه دي کده علاقانو دي کده نجونې دي د هغوی ترمنځ موږ د سوال او جواب یو کویز مقابله وکړو چې کوم سوالونه دي پښتنې دي د هغه ټولو تعلق چې دی هغه د پښتو ژبې سره د پښتنو له ادب سره د پښتنو له جغرافیا سره د پښتنو له تاریخ سره له مشرانو سره له ماضي سره له حال سره له دې سره د هغه تعلق دي
د کوټې د پښتو اکیډمۍ یو بل شاعر او لیکوال غړی عارف تبسم چې په اسلام آباد کې اوسي او تازه دوه کتابونه چاپ کړي وایي اکیډمۍ باید د انټرنیټي اسانتیاو په کارولو خپل هاغو غړو ته چې له کوټې بهر دي په غونډو کې د ګډون موقع برابر کړي تبسم د اکیډمۍ د چارو د لاخوالي په خاطر ځینې وړاندیزونه هم لري
د دفتری کارونو د نور مصروفیتونو له کبله چې زه لیري وم ما د پښتو اکیډمۍ په دې غونډه کې شرکت نه وکړي کو کما په دې غونډه کې ګډون کړی وای درې وړاندیزونه به موږ کول اول دا چې کوم ملګری لري وي او هغه په دې غونډه کې شرکت کول غواړي دا غوي د پاره دي آنلاین شرکت بندوبست وسی دویم د یو عالمی ویبینار وړاندیز به موږ کول چې د پښتو ژبې او تاریخ په والا وسی او د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه لیکوالان په هغه کې ګډون وکړي او دریم به مې د اکیډمیک کوم کتابونه چاپوي هغه به مې د ټکنالوژي له لارې و خلکو ته رسولو او ایون په پیسو باندې د اخستلو لاری راستلې او ژغیزه کتابونه به مې هم دا تجویز ورکولې چې پښتو اکیډمۍ په دې باندې کار وکړي
د کوټې د پښتو اکیډمۍ د مالی چارو سمبالونکې ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د اکیډمۍ غړو په خپل غونډه کې سپارښتنه وکړه چې یاد اداره باید د سیمې له بیوزلو لیکوالو هنرمندانو سره د مالی مرستو لپاره یو اندازه پیسې بیل کړي نوموړي زیاتوي په غونډه کې دا وړاندیز هم شو چې اکیډمۍ باید د سیمې لیکوالانو او زده کوونکي پر بیلابیلو ادبي موضوعاتو څېړنو کولو ته وهڅوي او د هغوی لپاره جایزې او انعامونه وټاکي د کوټې د پښتو اکیډمۍ د رسالې تر مخه د ادارې د ودانۍ په کتابتون کې د مهال لګ تر لګه لزره کتابونه رسالې او مجلې خوندې دي په کوټه او شاوخوا کې د پام وړ شمیر لوستونکي د کتابتون غړیتوب لري او د خپل خوښې د موضوعاتو په اړه کتابونه په اسانه ترلاسه کولای او لوستلی شي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میڈیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555
د هند فلمی نړۍ بالی ووډ یو شمیر اداکاران هم په کورونا وایرس سخت شو چې ځینې بیرته خشوی دي او اوس یې خپل کارونه بل کړی دی نجیب امیر د فرانسې خبري جان سو نور نړیوالو رسنیو د رپورټونو پر بنسټ پر دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی چې د هندي فلمونو د نومیالي ستوري امیتاب بچن د وی ټلویزیونی خبرونه په غږ پلی کی
اب آگے بڑھتے ہیں فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا کوسچن آنے والا ہے آپ کے سامنے کنٹیسٹنٹس ریڈی یہ رہا آپ کا فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا پرشن آپ کے سکرین کے اوپر
وتل هندی فلم ستوري امیتاب بچن د کورونا وبا د ټول بند نه پس یو وار بیا د خپل مشهور تلویزیونی پروګرام کون بنےگا کروڑپتی ته راستنیږي هند چې د نړۍ د هاغو هیوادونو د سر قطار کې ولاړ دی کوم چې تر ټولو زیات کورونا ځپلی په 1300 میاشتو کې د ژوند د نورو څنګه تر څنګ پر فلمی صنعت هم بندیزونه لګولیو په خپل امیتاب بچن او د کورنۍ سو نور غړي هم په دې وایرس اخته شوی وو خو ساغوی ټول بیرته ښه شوی دی هند روان کال په مارچ میاشت کې په فلم او ټلویزیون بندیزونه لګولیو خو بیا په جون میاشت کې د ځینو محدودیتونو او شرطونو سره د شوټینګ اجازه ورکړی و په دغو محدودیتونو کې د خبره هم شامل و چې هغو اکټرانو ته د کار اجازه نشته چې عمرونه یې له 15 کالو پورته دي د امیتاب بچن عمر 8 کاله دی نو هغه ته لا هم تر هغې اجازه نه وه چې یو وار بیا په سکرین راشي خو بیا وروسته په روانه میاشت کې د هند یو عدالت د عمر د محدودیت شرط ختم کړ خو عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي د سټوډیو د کار وسایل باید د وایرس ضد سپری سره پاک کړل شي تر څو چې ممکنه وي ماسکونه دې واچول شي او ټولنیز واټن دې هم وساتل شي خو په ځینو ایالتونو کې بندیزونه لا هم په خپل زړه حالت کې دي. په دغو ایالتونو کې مهاراشټرا هم شامل دی چې ممبئی او ناګپوري مرکزونه دي. د هندي فلمی نړۍ زیات کارونه هم په ممبئی کې ترسره کیږي. اوس چې حکومت په فلمونو او تلویزیون لګول شوي بندیزونه نرم کړي، نو اداکاران، سندرغاړي او دوی ته ورته نور کسان ورو ورو کار ته ستنېږي، او بې له شکه امیتاب بچن هم بیرته کار ته ستون شوی دی.
اب دیکھیں کن کن لوگوں نے اسی کرم میں صحیح اتر دیا ہے. سبھی نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن سب سے تیز جواب کس کا ہے؟ سوشیل کمار. اوہو، بدھائی بدھائی، بہت 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 بہت. آئیے ہمارا چلتے وہاں اور کھیلیں گے کون بنے گا.
خو د مهاراشټرا ایالت ویان د فرانسې خبري اجنس ته ویلي هغوی په احتیاط ګامونه اخلي، حالات بساري او د هغې په رڼا کې به پرېکړې کوي. امیتاب بچن له تیرو 20 کلونو راهیسې کون بنېګا کروڑپتی خپرونه پر مخ وړي، خو اوس چې هغه کار ته ستون شوی د پروګرام سټایل به هغه پخوانی نه وي. اوس به د هغه مخې ته ګډونوال او نندارچیان نه وي ناست. امیتاب بچن چې د جولای میاشتې ټوله په روغتون کې تیره کړې، تازه تازه پر انسټاګرام خپل انزور خپور کړی چې په کې لیدل کېږي. نوموړي ماسک او شنه کالي اغوستي او د شوټینګ ټول عمله هم په شنو ځانګړو کالیو او ماسکونو کې خپل کار پر مخ وړي. هغه پر انسټاګرام لیکلي، بیا کار ته د ستنېدو وخت راغلی، خو په شنو حفاظتي کالیو کې. د هند مهاراشټرا ایالت د فلم او تلویزیون لپاره د ډرامو او فلمونو تولیدونکو ته ویلي، د دې لپاره چې د کورونا وایرس خپور نشي، هغوی دې په فلمونو کې د سوکس پیړې او ډلهیزو ګډاګانو صحنې نه ریکارډ کوي. خو دا په داسې حال کې ده چې هندي فلمونه د همدې صحنو لپاره شهرت لري. همدارنګه فلم جوړونکو ته دا هم ویل شوی چې د کورونا د مخنیوي لپاره د هڅه وکړي چې د اداکارانو ترمنځ ټولنیز واټن وساتي. د ښکلولو او غاړې ورکولو صحنې دې هم نصب توي. په دې توګه به هندي فلمونه د اتیایي مې لسیزې فلمونو په شان شي، چې د فلمي سندرې د ګډا پر مهال چې به د فلم د هلک او جنۍ ترمنځ رومانوي شیبه ریکارډ کېده، نو کیمرا به د ګلونو په بوټي فوکس شوه او به ښودل شول چې دوه ګلونه یو بل سره غاړه غړی دي. د ممبئی چارواکو فلم جوړونکو باندې دا شرط هم ایښی چې د شوټینګ عملی ته به د صحت او ژوند بیمه ورکوي، او د فلم په سیټ په هر وخت ډاکټر، نرس او امبولانس موجود وي.
د نجیب امیر له دې رپورټ سره د خپرونې د پای شیبو ته راورسېدو لیدونکو د خبرونو لنډیز به له بوریوال کاکړه وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د افغان طالبانو له یو لورپوړي پلاوي سره په اسلام آباد کې لیدنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې پر دې مهال د افغانستان د سولې، د افغانانو د خپلمنځي خبرو اترو ترڅنګ د شریک دلچسپي پر یو شمېر نور موضوعاتو باندې خبري وسوي. خبر پاڼه زیاتوي چې شاه محمود قریشی په افغانستان کې د سولې لپاره د کردار لوبولو باور ورکړ. د پاکستان د تعلیم او مسلکي روزنې وزیر شفقت محمود ویلي چې د تعلیمي ادارو بیا پرانستلو لپاره به د سپتمبر پر 10 نیټه مشورتي غونډه کوي. شفقت محمود دا خبره پرون د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې کړې ده. چارواکي وایي چې د اگست پر 25مه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونو لږ تر لږه 12 تنه وژلي او یو شمېر نور یې ټپي کړي دي. د بلخ ولایت د والي ویاند منیر احمد فرهاد ویلي چې په دې بریدونو کې هلته سوي ځانمرګي برید هم شامل دي چې د دوه افغان کمانډو په ګډون یې 3 تنه وژلي دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې خپل نړیوال ژمنې او مسولیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. د خبره د بهرنی چارو وزارت لخوا نن په یو خبر پاڼه کې شوې ده. دا لغ وروسته ده چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت تیر اونۍ ویل د افغان طالبانو پر یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال د بندیزونو پریکړه لیک په پوره توګه عملي کوي. د امریکا ریپبلیکن ګوند د 2020 کال د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ډونلډ ټرمپ په رسمي ډول بیا خپل کاندید نومولی دی. دا پریکړه د اگست پر 24 د ګوند د هغې څلور ورځنۍ ملي غونډې په لومړۍ شپه وسوه چې زیاتره په اوڅار بڼه وه. او په نیوزیلینډ کې د هغه آسترالیایي وسلوال محکمه پیل شوې ده چې تیر کال یې هلته په دوو جماعتونو کې 150 مسلمانان وژلي وو. د محکمې دا بهیر د نیوزیلینډ په کرایسټ چرچ ښار کې روان دی چیرې چې د 2019 کال د مارچ پر 15 دا ډله ییزه وژنه رامنځته شوې وه.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېدی. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري. زه هارون بچا بوروال کاکړ او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو اوس له تاسو اجازه غواړو. د خپله پامه